The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ستړي مشي اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی د اتوار ورځ دا کال د 2018 او د فروری د میاشتې 14 نیټه ده پاکستان کې د وخت ماښام 6 بجې افغانستان کې 15 نیمې او دلته واشنگتن ډی سی کې د سحر 8 نیمې بجې شوې دي د ډیو ریډیو په دې ساته خبری خبرونه کې زه انیلا خالد
او زه نصر کاکړ
تاسو ته هر کله وایو اول وړاندې کوو د خبرونو سرټی کې
ملګری ملتونو خپل یو تازه رپورټ کې ویلي کال 2015 کې افغانستان کې د تشدد کچه تر ټولو وختونو زیاته وه افغانستان کې د ملګری ملتونو په دغه رپورټ کې ویل شوي تیر کال تشدد کې 3,500 عام وګړي وژل شوي او 9,500 ژوبل وو
چارواکی وای د خیبر پختونخوا په دیارلس ضلعو او ټولو قبایلي سیمو کې به د سبا نه پولیو څاڅکو ورکولو کمپین پیل کیږي د پولیو لپاره یو صوبایي چارواکي ډیوا ریډیو ته ویلي دي دا کمپین ډیر مهم دی
تیاریاں مکمل دی ټول ضلعو کې چې نو د ډیسټریکټ پولیو اریډیکیشن کمیټي میټینګونه شوي دي د شانتی یونین کونسل لیول باندې یو پیک میټینګ شوي دي
او مطبوعاتي رپورټونه وایي د ترکیې لخوا شام کې کوردانو باندې بمباري دغه سیمه کې حالات نور هم کړکېچن کړي دي کورد عسکر شام کې د ځینې عرب او غربي هیوادونو په مرسته د صدر بشار الاسد او د هغه د ملګري هیواد روسیې په ضد جنګیږي
او اوس د خبرونو تفصیل
ملګری ملتونو نن د یک شنبه په ورځ ویلي کال 2015 کې په افغانستان کې ولسي مرګ ژوبله د وړ مکال په پرتله 4% زیاته شوې تیر کال هلته 3,500 عادي وګړي په جګړه کې وژل شوي وو او 9,500 نور ژوبل وو د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو مرستندوی اداره یا یونما ویلي کال 2009 رئیس کله چې ادارې په افغانستان کې د مرګ ژوبلې په باب منظمه معلومات راغونډول پیل کړي دي د 2015 مرګ ژوبله تر ټولو زیاته ده یونما وای د زیاتې آبادۍ سیمو کې دننه او شاوخوا مځکنۍ جګړه کې زیاتوالی او غټو ښارونو کې د ځانمرګي بریدونو پیښې د مرګ ژوبلې کې د زیاتوالي علتونه دي البته رپورټ وای د طالبانو په بریدونو کې ولسي مرګ ژوبله 10% راکمه شوې ده
د افغانستان د دفاع وزارت ویلی دی چې د بغلان په ډنغوري او ډن شهاب الدین سیمو کې به تر هغې پوځي عملیات روان وي سوچې دا سیمې د طالبانو څخه پاکې او د ازبکستان نه کابل ته تلونکې د بجلی لاین بحال شوې نه وي د دفاع د وزارت ویان جنرل دولت وزیری د خالی پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د بغلان په عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونه د عامو خلکو د محفوظ ساتلو په خاطر له درنو وسلو او هوایي ځواک څخه کار نه اخلي تیره اونۍ په کابل کې د بغلان صوبې یو شمیر قومي مشرانو او مدني فعالانو په یو غونډه کې خبریالانو ته ویلي دي په بغلان کې چې له درې ونو راسې کومه جګړه روانه ده په هغې کې ملکي خلکو او املاکو ته ډېر تاوان وختو او له افغان حکومت څخه تنه کړې وه چې دغه عملیات زر تر زره ودروي
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوښتی او په اسلام آباد کې د پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د تښتونې په اړه جدي اندېښنه ورسره شریکه کړې ده د بهرنیو چارو وزارت یو بیان کې ویلي چې د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په کابل کې د اسلام آباد له سفیر ابرار حسین څخه وغوښتل چې پاکستان باید د ښاغلي وحیدی د تښتونکو د معلومولو او د هغه د راخوشي کولو په اړه له ټولو امکاناتو څخه کار واخلي نوموړی د جمعې په ورځ اسلام آباد کې بدرکه سوی وو وحیدی په کونړ او هرات ولایتونو کې د والی په حیث کار کړی دی او د خیبر پښتونخوا په دیارلسو ضلعو او ټولو قبایلي سیمو کې به سبا د دوشنبې له ورځې څخه د پولیو په ضد کمپاین شروع کیږي نور تفصیل نبیله مشتاق په دې رپورټ کې راکوي
چارواکي وایي چې د کمپین کې بخوا څلور شپېته لکه ماشومانو ته به پولیو ناروغتیا نه محفوظ ساتلو څاڅکي ورکول کیږي پولیو ټیم مشر ډاکټر محمد جوهر خان ډیوا ریډیو ته دا وویل چې د خیبر پختونخوا دیارلس ضلع پولیو وایرس حوالې سره حساسې ګرځول شوې دي چې دې کې چارسدا ڈی آئی خان ہنگو خوہاٹ لکی مروت مردان نوخار سوات تورغر بنو پیخور اور ٹانک شامل دی
پنجلسم فروری نے چکم مہم شروع کی گی آگے کی خیبر پختونخوا دیارلس ضلعوں کے با مہم بھی
ڈاکٹر ډاکټر محمد جوهر خان زیاتوي چې د خیبر پختونخوا د هر ضلعو کې پولیو کمپین کامیابی لپاره ټول انتظامات تر سره شوي دي.
تیاریاں مکمل دي ټول ضلعو کې چې نو د ډیسټریکټ پولیو اریډیکیشن کمیټي میټینګونه شوي دي، د شانت یونین کونسل لیول باندې یو پیک میټینګز شوي دي.
چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا د هر ضلع داسې هم دي چې هغه پولیو وایرس حواله سره پاکي ګرځول شوي دي او دغه تل پولیو کمپین هم نکېږي. د ضلعو کې سوابي، اپټ آباد، هریپور، مانسیرا، بټګرام، کوهستان، شانګلا، بنیر، چترال، اپر دیر، لوور دیر او ملکت شامل دي. نبیلا مشتاق، وایس اف امریکا، ڈیوا ریڈیو، پیښور.
دا د وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د یک شنبه پر ورځ د امریکا لخوا پاکستان ته د اف 14 ډوله الوتکو ورکولو په اړه د هندوستان په غبرګون حیرانتیا څرګنده کړې ده. هندوستان تیر ورځ ویلي وو چې د امریکا لخوا پاکستان ته د جنگي الوتکو ورکولو باندې مایوس سوی او نه غړي چې د الوتکې به د ترګرۍ ضد مبارزه کې مرسته وکړي. د امریکا د دفاعي امنیت د همکارۍ ادارې د جمعې پر ورځ ویلي وو چې دوی پاکستان ته اته اف 14 ډوله الوتکې ورکوي چې ارزښت یې نږدې 100 میلیونه ډالر دی.
شامی فعالین وای ترکی په شمالی شام کې پکور جنگیالو نن په دویم ورځ هم بمباری وکړه. په داسې حال چې ترکی وړاندې نه ویلو کچري د پولی اخوا سه قسمه خطر را مخې ته شو، دوی به د هغه پر د عمل کې کاروایی کوي. د انساني حقوقو د سارنې یو تنظیم چې په شام کې د روانې جګړې باندې نظر ساتي وای چې دا بمباری د الیپو خار په شمال شوی وا او دوه کور جنگیالي وجلی شوی دي. د ترکی وزیر اعظم رحم احمد داوتوغلو د خالی پر ورځ ویلي دي دغه ځواکونه د ترکی پولیس سره 100 کیلومتر اپروت د شام یو ټاون اعزاز لپاره یو خطر وو. اوریدونکو په دغه حق لا نور تفصيلات زموږ همکار نصیر کاکر تیار کړی دي. تفصيلات تاسو پام راګرځو.
منابع وایي د ترکیې وسلوال ځواکونو د اعزاز په سیمه کې د کوردی ډیموکراتیک یونین ګوند یا پی وای ډی په ځایونو باندې توغندي وشتلې. انکاره دغه ګوند یو ترګر سازمان ګڼي. په شام کې د بشري حقوقو د څارنې ادارې ویلي د توغندیو هدف یو هوایي ډګر او یو کلی وو. کمچی د پی وای جی ملاتړ لرونکي د وای پی جی ملیشې نیولی وو. ترکی دا هم غنی د شام کوردی ډیموکراتیک یونین ګوند او د هغه سره تړلی وای پی جی ملیشا د کوردستان کارګر ګوند یا پی کی کی برخه دی. کمچی د هیواد په ضد لیوی لسی زرایسی یاغی تو بروان کړی دی. یو کوردی چارواکی په خلای کړی توغندی د میناخ په هوای ډګر لګیدلی او د په وینا دغه هوای مرکز د وای پی جی پر ځای د کوردانو ائتلافي جشو توار ډلې نیولی وو. دغه دواړه د شامی ډیموکراتیک ځواکونو د ائتلاف برخه دي چې امریکا یې ملاتړ کوي. دغه بمباری په داسې حال کې سوي چې د امریکا لخوا د داعش سره په جګړه کې د پی وای ډی ملاتړ باندې انکاره کې خشم پر زیاتېدو دی. پی وای ډی د ترکیې سره پر پوله د شام د زیاتره برخو او نږدې د عراق په کندل غرونو کې د پوجي مرکزونو کنټرول لري او د ترکیې پوج په تکرار سره دغه ځایونه بمباروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن البانیا ته رسیدلی چیرې چې به هغه د دغه هیواد مشران و عدالتي اصلاحاتو دوه اړخیزه اړیکو کې زیاتوالو ته هڅوي. د یک شنبه پر ورځ د څلور ساعتو لپاره ترانه ته پر رسیدو ښاغلی کیری له وزیر اعظم ایدی راما او د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر او مخالفه مشرانو سره لیده کاته کړي. البانیا د اسلامي ریاست یا داعش وسلوالې ډلې په ضد د امریکا په مشرۍ کې د ائتلاف غړی دی. البانیا د بلکان ریاستونو څخه یو دی چې مهمات او وړه وسله یې دې جګړه کې ورکړې ده او په خاصه توګه عراقي پیشمرګه او امنیتي ځواکونو ته زیاته وسله ورکړې.
په امریکا کې د سپریم کورټ قاضي انټونین سکالیا د مرګ اعلان پس محافظه کارو په صدر اوباما غږ کړی دی چې د خپل واک په آخرنی کال دی د هغو په ځای بل قاضي نه ټاکي، خو که صدر اوباما دا تجویز مني نو بیا به دغه څوکۍ د ډېرې مودې لپاره خالی پاتې شي. ریپبلیکن ګوند هیله لري چې راروان صدارتي ټاکنو کې به دوی بریالي شي او د ښاغلي سکالیا په شان بل محافظه کار قاضي به وټاکي چې د امریکې په سپریم کورټ کې به د محافظه کار قاضیانو شمیره په ځای وي. خو بل صدر په جنوري کال 2018 کې خپل منصب سنبالوي، یعنی قاضي سکالیا څوکۍ به د درې سوه څلوېښت ورځو پورې خالی پرته وي.
په استرالیا کې یو روغتون کې پناه غوښتونکی یوې ماشومې بندیخانې ته د لیږلو څخه انکار کړی دی. د دغه روغتون و مخې ته په سلهاو کسانو له ډاکټرانو د ماشومې او د هغې له مور پلار سره د یووالي لپاره راغونډ شوي وو. آشا چې 12 کلنه ده هغه مهال د نیپالیانو یوه کورنۍ کې وزیږېده کله چې دوی د پناه لپاره استرالیا ته ورسېدل. آشا د نورو په کډوال کامپ کې په تصادفي توګه تودو اوبو څخه سوځېدلې وه. استرالیا ته د کښتیو له لارې رسیدونکي کډوال په نورو او پاپا نیوګینی کې جوړ بندیخانو ته لیږل کیږي.
په تایوان کې د روسته زلزلې د لاسه راړنګې شوي ودانۍ د ملبینه ټول مړي راوباسلې شوي دي. د ولس چته دغه ودانۍ د ملبینه اخیرنی مړې نن راوباسلې شو. دغه ودانۍ د تاینین کې واچي د کل خار آبادۍ 2 میلیونه یادېږي. چارواکي وایي د 6.4 میګنیټیوډ زلزلې 114 کسان وجلي دي چې قریبا ټول مړي په وایګون نومي دغه ودانۍ کې مړه دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
او اوریدونکو تاسو ته د ځینې خبرونه د لوبو په حق لباندې هم وایي. دغه لپاره دی وخت په سټوډیو کې زموږ همکار وکیل خان راغلی دی او تاسو ته تفصیلات درکوي چې د لوبو په حق لباندې څه نوي تازه دي.
مننه قدرمن اوریدونکو. لوبو خبرونو کې اوریدونکو هم چې څنګه خبر دي، د پاکستان سپر لیگ چې په شارجه کې روان دی او دغه میچونو په لړ کې 14 میچ نن کېږي. د کراچی کینګز او اسلام آباد یونایټیډ ترمنځ، او اسلام آباد د یونایټیډ ټاس ګټلو سره د فیلډینګ کولو فیصله کوله. دا وخت کړی دا او دا وخت یې کراچی کینګز خپل بیټنګ کړی دی او اسلام آباد یونایټیډ ته په مقرره 60 ورونو کې د 138 رنزونو هدف ورکړی دی او د 15 وکټو زیان سره. د نه پس اسلام آباد یونایټیډ بروزی فل بیٹنگ بکوی چې څه تفصیلات راځي تاسو به اتي خبر ساتو. د دین اړوند یعنی 13 ورځ په هم په شارجه کې د پېښور زلمی او د شانتي لاهور کلندرز ترمنځ هم مقابله شوی و. کوم چې لاهور کلندرز ګټلې ده پوینټس ټیبل ته براشو. پوینټس ټیبل دا وخت سوای ګلیډیټرز شپږ میچونه کړی دي. کوټا ګلیډیټرز شپږ میچونه کړی دي، 15 ګټلې دي، یو بیل ده لس پوینټونه لري په پوینټس ټیبل کې د ټولو د پاسه ده. په پېښور زلمی چا چې شپږ میچونه کړی دي، سلورې ګټلې، دوه بیل لري، اته پوینټس دي وسره. او د شانتي کراچی کینګز اغوی هم شپږ میچ کړی دي، دوی ګټلې دي، سلور بیللې دي، سلور پوینټس دي وسره. او اسلام آباد یونایټیډ اغي شپږ میچ کړی دي، دوی بیللې دي، سلور ګټلې دي، سلور پوینټس دي وسره. لاهور کلندرز دا اغي هم د صورت حال له شپږ میچ کړی دي، دوی ګټلې او سلور بیللې دي. رازو د انډر 19 ورلد کپ چې هغه شوی دی، انډر 19 ورلد کپ ویسټ انډیز په خپل نوم کړی. دغه مقابله په بنگلاديش کې روانې وي او بنگلاديش په کې چې دغه مقابله شوی دي، نن د دغه مقابلو ورلد کپ یا فائنل وو هغه ویسټ انډیز په خپل نوم کړی دی. د ویسټ انډیز انډر 19 چې کم ټیم دی هغوی کړی دی. د نیوزیلینډ او آسټریلیا ترمنځ هم ټیسټ لومبي ټیسټ میچ روان دی، نو دغه میچ صورت حال صدا سي دی. په دغه لومبي ټیسټ کې نن د درېمې ورځې لوبه شوې ده او دغه لوبه آسٹریلیا او نیوزیلینڈ ترمنځ ده. نو کراش لومبی اننگز ته وګورو، د نیوزیلینڈ لخوا هغه کې 133 رنزونه جوړ کړو، بیا آسٹریلیا د هغه په جواب کې 1522 رنزونه جوړ کړل په خپل لومبی اننگ کې. نیوزیلینڈ دا وخت خپل دویم اننگ کې 24 وکټې پریوتري، 102.8 رنزونه جوړ کړی دي په 22 ورنو 3 بال باندې. دا او د نیوزیلینڈ او د آسٹریلیا ترمنځ چې کوم مقابله روانه ده. خاده دې نه علاوه د سریلانکا او انډیا ترمنځ چې کوم T20 سیریز روان دی، دغه لړ کې بنن دریم میچ کیږي. او د دې نه روان دي چې کوم دوه میچونه شوي دي، یو انډیا او بل سریلانکا ګټلې ده. قدرمن اوریدونکو، ډیو ریډیو سره اوسه یو شمېر نور مهم راپورونه هم په دې خبرونه کې لرو او د لوبو د خبرونو به هم تاسو په راتلونکو خبرونو کې خبر ساتو.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلاب کتر منور دوه خبري خبرونه تل واشنگټن ډي سي څخه وګورئ. تاسو لکه څنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې واوریدل، ملګری ملتونو نن د یک شنبه په ورځ ویلي کال 2015 کې په افغانستان کې ولسی مرګ ژوبله د ورما کال په پرتله 4% زیاته شوه. تیر کال هلته 3.5 زره دی وګړي په جګړه کې وژل شوي وو او 1.5 زره نور ژوبل وو. د دې رپورټ نور تفصیل راکوي زموږ همکار ارباب محمود علي.
ډیره مهرباني کاکړ صاحب. ګرانو اوریدونکو، څنګه چې تاسو واورېدل، د یونما چې د ملګرو ملتونو اسیسټنټ مشن ان افغانستان دغه ادارې په کال 2015 کې څومره مرګ شوبله په افغانستان کې شوې ده، نن د اتوار پورې خپل یو رپورټ جاری کړی دی. او د دې د رپورټ تر مخه نږدې د 3.5 زره نه زیات عام خلک په دغه کال 2015 کې بې وسله کسان چې وو هغه وژل شوي دي، او تقریبا 9.5 زره نور کسان چې دي هغه جوبل شوی دی او وای چې د ملګرو ملتونو د یونما کم مشر دی نیکولس هاسم هغه وای چې د تیر کال په مقابله کې 40% د تشدد دغه پیخه سیوا شوی دی. دغه خبره هم شوی دا چې د طالبانو لخوا په حملو کې 20% عام خلک وژل شوی دی، خو کال 2016 په مقابله کې کال 2015 کې د طالبانو په حمله کې اولسی وژنه چې دا هغه 10% راکم شوی دا. د تفصیل رابشو رپورت کې کم تفصیلات ذکر شوی دی. د یونما مشر نیکولس هاسم وای
11,002 Afghans, civilians, non-combatants, have died or were injured in 2015. This figure surpasses by 4%.
اده وای چې څنګه ما ماته شمیره خودلې و چې مرګ شو بل په هغه کې درنیم زره نږدې درنیم زره خلک هغه وچل شي بده او نیم زره نزيات جوبل شي بده. نیکولس هاسم هم دا خبره کوي چې د تیر کال په مقابله کې په کال 2015 کې ولسی وژنه شمیره چې دا هغه سیوا شوی و. په دغه د دې نه پښتنه وکړي چې کم اغیز یا کم بد اثر په افغانستان کې بوزي پروزي او د دې قیمت افغانستان کې اولس څنګه ادا کوي، نو هغه وای چې د دې غټ قیمت هغه کسان هغه ماشومان چې کم یتیمانان شي، هغه خزه چې کونډي شي، هغه میاندې چې خپل بچونه او هغه رونه چې د خپل رونه بیلی یا خویان دي چې خپل رونه بیلی یا پلاران بیلی، نو قیمت یې عام اولس ادا کوي. دی بیا خبره کوي چې څه تمه لري چې کال 2015 کې به دغه شمیره په کم ځای کې وي، ځکه چې کال 2015 کې په اووم کال لګاتار دغه شمیره سیوا شوې ده، راتلونکي کال به څنګه وي. نو نیکولس هاسم داسې وې
We recognize that all the parties to the conflict have agreed on the need to avoid civilian casualties.
نیکولس هاسم وای چې موږ په دې خبره باندې پوهیو چې د شخړې څومره فریقین دي، هغه په دې باندې سل راضي شوی دي چې عام خلکو وژنه چې دا هغه راکم کی، او هغه وای چې اوس په دا کتل وی چې کم اولسی بیانونه د دې سنگ دي او بیا په عمل کې دي سنگ دي او دی اوس خپل جګړه سنگ جاری ساتي، خو د خپل وای چې زه دا تمه لرم چې کال 2014 کې به موږ یو ښکارا فرق ووینو چې د عام خلکو وژنه به راکم شي. پدې کې په دغه موقع باندې چې کله د میډیا سره مطبوعاتو سره خبرې کولې، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د پروګرام مشر دانیل بیل هغه هم بیناو کړه، او هغه وویل چې پدې وژنه کې پدې مرګ جوړل کې یا چې په افغانستان کې شوه دا د دې وجه خودلې دی یا په کومه وجه طریقه باندې دغه مرګ جوړ درامخته شوه دا.
Ground engagements killed and injured the most civilians, followed by IEDs, complex and suicide attacks.
دا وای چې څومره مرګ شوبله چې شوه دا هغه په ځمکه باندې یو بل سره چې جګړه شروع شي، ډزې شروع شي، د هغه هغه کې زیات عام خلک وژل شي دي. بیا کې کورنی بم یا IEDs چې ورته ویل کیږي د هغه هغه کې مرګ شوبله سیوا ده، او بیا په ودانو باندې ځانمرګي حمله چې کیږي نو پدې کې هم زیات خلک وژل کیږي، او دا ټول طریقې چې دی ورسره هدفي وژنه هم کو واخستل شي، نو 90% دغه مرګ شوبله رامخته کیږي. بیا د دې د خبره هم کړه چې په دغه حملو کې زیات تر د افغانستان کې پر رستو کې د طالبانو لخوا په کندوز کې کم حمله شوی و، نو دغه هم مرګ شوبله سیوا کړی ده. د خزیو او په دغه په جاری جګړه کې نقصان یا مرګ شوبله کم طبقه یا کم عمر کې زیات را مخته شوی ده، نو دې داسې وې
Of the 11,002 civilian casualties, 1 in 10 was a woman and 1 in 4 was a child. Women casualties increased by 37%.
دا وایي چې یو لزره کم مرګ شو بل تر مخته شوی ده، په هغه کې په لسو کې یو خزه ده او په سلورو کې یو ماشوم دی. په خزو شمیره چې د مرګ شو بل تر کال 2016 په مقابله کې کال 2015 کې 30% سیوا شوې ده، او دغه سې د کال 2016 په مقابله کې په کال 2015 کې ماشومانو د مرګ شوب لشمیره هم سیوا شوې ده، او وای چې دا 30% ته رسیدلې ده. ګران اوریدونکو، د افغانستان حکومت لخوا په دې باندې سا عکس العمل څرګند کړی شوی دی. دغه معلومات په د افغانستان ولس سره نظر لري. دغه به تاسو سره شریکو ډیور ریډیو سره اوسه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیور ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وا.
او اوس اوریدونکو، دا یو رپورټ د کر کروندې په حق لباندې تاسو ته وړاندې کوو. زمینداران وایي چې د باران نه پس ورته د سرو ضرورت دی، ځکه چې که په وخت فصل له سری ور نه کړې شوې نو پیداوار کې به کمی راشي. تاسو ته به دا وایي چې د سیاسي انتظامی لخوا په سرو پابندي لګولې شوې ده، او دې د پاره وجه دا وړاندې کولی شي چې دا سره ترهګرۍ په موادو کې استعمالولې شي. خو دوی وایي چې که زمینداران ورله دا ګارنټي ورکړي چې د سرو استعمال به په کر کرونده کې کوي نو بیا اجازه ورکول شي، خو زمینداران وایي چې دا ګارنټي ورکول لپاره څه طریقه نه لري. نور تفصيلات د ډیو ریډیو خبريال ارشد مومن تاسو ته درکوي.
قبایلی علاقو ته په داسې وخت د ځایي چارواکو لخوا فصلونو لپاره په کیمیاوي سرو اوړلو باندې بندیز لګول شوی چې هلته بارانونه شوي، او د غنمو فصل ته په دې وخت کې د کیمیاوي سرو ضرورت وي. د باجوړ، مومن، خیبر، کورمی او اورګزو ایجنسی اکثره علاقو ته کیمیاوي سرې د حکومتي بندیز له وجې نشي وړل کېدی، او حکومتي چارواکي وایي دغه کیمیاوي سرې د بارودي موادو سره په ګډه د آیډیز جوړولو کې کارول کېږي، نو ځکه یې پرې پابندي لګولې. خو ځایي زمیندارو په وینا که فصلونو ته یې په دې وخت کې کیمیاوي سره ور نه کړل شي نو په پیداوار به یې غټ اثر پرېوځي.
کومې خاورې بندې نوم خاوره که سونه ده، نایتریټ ده یا نورې کومې خاورې دي، دا ټولې په موږ باندې بندې شوې دي، بالکل نه ملاویږي. په دې اوس موسم کې ډېر وخت بارانونه نه شوي، اوس بارانونه وشولو نو زموږ خلک په دې وخت کې فصلونو له دا خاورې ورکوي، او د بده مرغه چې موږ په داسې وخت کې بندیز ولګېده چې زموږ فصلونه چې کوم دي هغه تباهي نه دوچار شو.
زی اوسیدونکو وای چې دغه کې میسر د قاچاق یا سمګلینګ د لارې راوړل کیږي، خو قیمتونه ډیر سیواوي.
لکه چې کنه البته په 1918 روپې باندې یوریا او د سکیګ دغه سرو کې ماده دلته چې د سیټ راځي هغه باندې چې په ځای باندې ته سکس دم یو څه کېلو د اوغلا په شکل دی، او په څه په باندې راغلی کیږي نو هغه به څه نو 2600 روپې دا والا تای شو پورا بس فن من مانی د دکان دار ما مرضی د چې بیچاله څنګه تر کې سره ورته نو څو کتان را قسمت د پټ کې باندې غره وړي کیږي. اب یو بل د دکاندارانو ته 3 د شپږ په ډول څه په بودو په شکل کې نو تقریبا خو یو او هغه زمیدار ګزارم نه کیږي چې هغه دغه کینو خامخا دا کړنو خلکو ته ډېر سخت تکلیف کیږي.
قبایلی علاقې چې زیاتره پکې د خلکو ماش سارو ساتل او د بارانی ځمکو زمینداری کول دي، او زمیندار وایي چې فصلونه یې ونه شي نو د سارو ساتل هم ورته ګران شي، او بیا ژوند تیرولو او نورو ضروریاتو پوره کولو لپاره مهنت مزدورۍ پسې د هیواد نورو برخو ته او یا عربي هیوادونو ته ځي، او هغه پیسې بیا د غلې اغستو، سارو ساتلو او د ژوند نورو ضروریاتو باندې خرچ کوي.
منګا چې کوم ځای لوا دې خامخه کې کوي څو په پیندای کې څو په پیښور کې څو کړي لري ګرځي او څو چې کوم ځای سفر کې پیړو باندې دا غي نه کوم ځوري چې کوم ځای غلکانو کې نو هغه باندې موږ وته یو خپل خو بوته باندې کار نه کیږي ځکه چې موږ وطن جن موږ ملمم درو و مړ ژوندې درو کنه خېلې دي.
دغه ثواب کې پولیټیکل انتظامی چارواکو دی ور ریډیو ته ویل چې د اعلی پوزي چارواکو سره خبرې اترې روانې دي، او اکثره هغه زمیدارو ته اجازه هم ورکي چې دوی په باور شي چې دغه کیمیا سره به صرف د زمیداری لپاره استعمالیږي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دی ور ریډیو، شبقدر.
وایس اف امریکا دی ور ریډیو
استاسو پورټول نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.diwaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadiwaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ده په پښتونخوا کې د اعتصاب د ادارې په خوانی مشر تور لګولې چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ کې ایالتي حکومت په اداري فساد او بډو رشوتونو کې ککړ دی او د اعتصابي ادارې د واک کمولو وروستۍ هڅه د دې درغلي د پټولو هڅه ده. په دې اړه زموږ خبریال احسان محمد خان له کارپوهانو سره خبرې کړې. یو رپورټ برابر کړی او ریډیو ته ستاسو پام راګرځو.
دا سیاسی چارو کارپوهان وای د خیبر پختونخوا صوبې دننه چې خپل د صوبایي حکومت په خوخه جوړ کړی شوی د احتساب کمیشن مشر لخوا د خپل سوکای څخه استعفا ورکول او ورسره په وزیر اعلی او د هغه د کابینه په ملګرو د بډو او رشوتونو تورونه لګول داسې دي چې ورسره یو شمیر پختنی راوچتی شوی دي. د احتساب کمیشن مشر لیفټیننټ جنرال ریټایرډ حامد خان دغه د خپل سوکای څخه استعفا د هغه ورستو کړی چې صوبایي حکومت د سملای دننه د بدلون بل د لارې د احتساب کمیشن واک او اختیار کمول او غوښتل. د سیاسي چارو سړنکار ډاکټر سویل احمد پوینا د تحریک انصاف حکومت د دغه بل د لارې د احتساب کولو اختیار په خپل لاسو کې اغستل د دې وجه ضروری وګڼل چې د حکومت دننه د ځنې شخصیتو په اړه داسې ثبوتونه هم سرګن شوي چې هغوی د وړاندې جوړ شوی قانون د لارې محاسبه کېدل امکان هم وو. په دې اړه نوموړی زیاتوي
کوم وعده د حکومت کړي وي دراتلو نو مخکې دای کې د کرپشن ختمول یو غټه وعده و. نو احتساب کمیشن جوړ شو ډیر واو یو شو خو چې اوس هغه احتساب کمیشن لا اختیارات ختميږي او په وزیر اعلی باندې احتساب کمیشن د طرف نه د کرپشن الزامات لګي نو دا داسې خبره نه ده چې په دې باندې بیا صرف نظر وشي او خلک به د دین هم په شا لاړ شي او د حامد خان خبرو باندې به یقین نه ساتي. نو د تحریک انصاف د پاره په روان ورځو کې زما په خیال د خپلو وټرانو په مخ کې دا خبره جسټیفای کول چې موږ کرپشن خلاف لګي او دا به ډیره زیاته ګرانه شي که چېرې په دې موقع باندې د وزیر اعلی د کرپشن د الزاماتو څخه خاص تحقیقاتونه شو دا مسله په دې باندې دباو شو.
د خیبر پښتونخوا صوبې دننه چې د تحریک انصاف حکومت جوړ دی او د دغه ګوند یو وزیر هم د بډو په تور کې نیول شوی دی. د دې ترڅنګ خپل د ګوند د ځنې غړو لخوا په خپل مرګرو هم د بډو تورونه اوریدل کیږي. د سیاسي چارو ماهران وای په صوبه کې د تحریک انصاف د غړو عددی اکثریت دومره کم دی که چرې د دوی دوه غړي د احتساب د لارې ناهله وګرځي نو د حکومت ختمېدو خطر ورته هم جوړېدای شي. د سیاسي چارو یو بل کارپوه نسیم خان د وړوای تحریک انصاف حکومت ته پکار ده د خپل جوړ کړي احتساب کمیشن لخوا د لګولي تورونو صفایي وړاندې کړي.
نو کومه دا خبره چې تر مخه راغله دغه استفاده ورکړه نو دا خو د هر سړي په زړه کې دا یو سوال راوچتوي چې آیا تحریک انصاف چې کومه منشور راوړی کوم اواز یې کړی د کرپشن خلاف دا چېرته دوی په حقیقي معنو کې نه کوي. نو دا خو ډېر یو غټ سوالونه د ټول ولس په ذهنونو کې راپورته کړل او دا یو حقیقت دی چې دا صوبایي حکومت دا نه غواړي. هغوی دا غوښتل نو هغوی به وي چېرته هم دا ترمیم نه وکړي او بیا دومره عمودي کس په خپله دا تورونه لګوي ولې چې هغه رڼا شته هغه رڼا نور علامه ته خونیشتي په دې چې د کوم رغې منې هغه کار کړی د کوم علامه لستورې تیار کړی هغه پاتې نه شول دی هغه جوګه چې په هغه منې هغه عمل وکړي. د ټولو لس په ذهن کې دا سوال دی د تحریک انصاف حکومت چې کوم اواز اوچت کړی هغه اواز هغه په شاش
د تحریک انصاف د صوبایي حکومت لخوا چې تر ټولو زیات د بډو او رشوتونو پر ضد غږ اورېده شوی او اوس هم د دغه ګوند وزیران ادعاوي کوي چې کله پر هم داسې ثبوت کړی شو نو دوی به سزا ته تیار وي. د تحریک انصاف دغه دریس په خپل ځای خو د احتساب کمیشن د مشر استعفا او وزیر اعلی پرویز خټک پر ضد لګولې شوې تورونه ورستو یو شمیر داسې پښتنې هم راوچتي شوې دي چې جواب ته اړتیا لري. احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو پېښور.
دا ډیو ریډیو دا کواړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دادا ډیو ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام زموږ ایمیل پته ودا سې لیکئ deewaradio@voanews.com chida se belkai voanews.com. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ستړي مشي اوریدونکو یو ځل بیا زمانی لا خالد او ماستر سټوډیو کې ناست همکار نصیر کاکر تاسو ته هرکلی وایو او یو ځل بیا تاسو ته ورو د خبرونو سرټکی
ملګری ملتونو په خپل یو تازه رپورت کې ویلي کال 2015 کې افغانستان کې د تشدد کچه تر ټولو وختونو زیات وه. افغانستان کې د ملګری ملتونو په دغه رپورت کې ویل شوي تیر کال تشدد کې 3.5 زره عام خلک وژل شوي او 1.5 زره نور ژوبل وو.
11,002 Afghans, civilians, non-combatants, have died or were injured in 2015.
چارواکی وای د خیبر پختونخوا په دیار لزلو او ټولو قبایلی سیمو کې بعد سبانه پولیو ساسکو ورکولو کمپاین پیل کیږي. د پولیو لپاره یو صوبایي چارواکی ډیوا ریډیو ته ویلي دي دا کمپاین ډیر مهم دی.
تیاریاں مکمل دی ټول ضلعو کې چې د ډسٹرکٹ پولیو ایریڈیکیشن کمیټي میټینګونه شوی دي. دغه شانت یونین کونسل لیول باندې یو پیک میټینګز شوی دي.
او مطبوعاتي رپورټونه وایي د ترکیې لخوا شام کې کوردانو باندې بمباري دغه سیمه کې حالات نور هم کړکېچن کړي دي. کورد عسکر شام کې د ځینې عرب او غربي هیوادونو په مرسته د صدر بشار الاسد او د هغه د ملګري روسیې په ضد جنګیږي.
او اوس د خبرونو تفصیل.
ملګری ملتونو نن د یک شنبه پر ورځ ویلي کال 2015 کې په افغانستان کې ولسی مرګ ژوبله د وړ مکال په پرتله 40% زیاته شوې. تیر کال هلته 3.5 زره عادي وګړي په جګړه کې وژل شوي وو او 1.5 زره نور ژوبل وو. د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو مرستندوی اداره یا یونما ویلي کال 2009 راهیسې کله چې ادارې په افغانستان کې د مرګ ژوبلې په باب منظمه معلومات راغونډول پیل کړل د 2015 مرګ ژوبله تر ټولو زیاته ده. د یونما لخوا ویل سوي د زیات آبادی سیمو کې د ننه او شاوخوا ځکنۍ جګړه کې زیاتوالی او غټو ښارونو کې د ځانمرګې بریدونو پیښې د مرګ ژوبلې کې د زیاتوالي علتونه دي. البته رپورټ وایي د طالبانو په بریدونو کې ولسی مرګ ژوبله 10% راکمه شوي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې د بغلان په ډنخوري او ډن شهاب الدین سیمو کې به تر هغې پوځي عملیات روان وي څو چې دا سیمې د طالبانو څخه پاکې او د ازبکستان نه کابل ته تلونکې د بجلی لاین بحال شوې نه وي. د دفاع د وزارت ویان جنرل دولت وزیری د خالی پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د بغلان په عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونه د عامو خلکو د محفوظ ساتلو په خاطر له درنو وسلو او هوایی ځواک څخه کار نه اخلي. د 13 هفته په کابل کې د بغلان صوبې یو شمیر قومي مشرانو او مدني فعالانو په یو غونډه کې خبریالانو ته ویلي دي په بغلان کې چې له 3 هفتو راسې کومه جګړه روانه ده په هغې کې ملکي خلکو او املاکو ته ډېر تاوان او خطو او افغان حکومت څخه غوښتنه کړې و چې دغه عملیات زر تر زره ودروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د یکشنبه پر ورځ د امریکا لخوا پاکستان ته د F-14 الوتکو ورکولو په اړه د هندوستان په غبرګون حیرانتیا څرګنده کړې. هندوستان تېره ورځ ویلي وو چې د امریکا لخوا پاکستان ته د جنگي الوتکو ورکولو باندې مایوسه شوی او نه ګڼي چې د الوتکې به د ترهګرۍ ضد مبارزه کې مرسته وکړي. د امریکا د دفاعي امنیت د همکارۍ ادارې د جمعې پر ورځ ویلي وو چې دوی پاکستان ته 8 F-14 الوتکې ورکوي چې ارزښت یې نږدې $100 میلیون دی.
شامی فعالین وای ترکی په شمالی شام کې په کور جنگیالو نن په دویم ورځ هم بمباری وکړه. په داسې حال چې ترکی روان دینه ویلی وو کچرې د پولی اخوا سره قسمه خطر را مخې ته شو دوی به د هغې پر دې عمل کې کاروایی کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن البانیا ته رسیدلې چیرې چې به هغه د دغه هیواد مشرانو عدالتي اصلاحات او دوه اړخیزه اړیکو کې زیاتوالی ته هڅوي. د یکشنبه پر ورځ د 4 ساعتو لپاره ترانه ته په رسېدو ښاغلي کیری له وزیر اعظم ایدی راما او د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر او مخالفو مشرانو سره لیده کاته کړي. البانیا د اسلامي ریاست یا داعش وسلوالې ډلې په ضد د امریکا په مشرۍ کې د ائتلاف غړی دی. البانیا د بلکان ریاستونو څخه یو دی چې مهمات او وړه وسله یې دې جګړه کې ورکړې او په خاصه عراقی پیشمرګه او امنیتی ځواکونو ته زیاته وسله ورکړې ده.
په امریکا کې د سپریم کورټ قاضي انټونین سکالیا د مرګ اعلان پس محافظه کارو په صدر اوباما غږ کړی دی چې د خپل واک په آخرني کال دی د هغو په ځای بل قاضي نټاکي. خو که صدر اوباما دا تجویز مني نو بیا به دغه څوکی د ډېرې مودې لپاره خالي پاتې شي. ریپبلیکن ګوند هیله لري چې راروان صدارتي ټاکنو کې به دوی بریالي شي او د ښاغلي سکالیا په شان بل محافظه کار قاضي به وټاکي چې د امریکې په سپریم کورټ کې به د محافظه کار قاضیانو شمېره په ځای وي. خو بل صدر په جنوري کال 2018 کې خپل منصب سنبالوي، یعنی قاضي سکالیا سوکه بعد درې سوا سلی رشوزو پوری خالی پرتوي.
په استرالیا کې یو روغتون کې پناه غوښتون کې یو ماشومې بندیخانه ته د لیږلو څخه انکار کړی. د دغه روغتون و مخې ته په سلهه او کسانو له ډاکټرانو او د ماشومې او د هغې له مور پلار سره د یووالي لپاره راغونډ شوي وو. اشا چې 12 کلنه ده هغه مهال د نیپالیانو یوه کورنۍ کې وزېږېده کله چې دوی د پناه لپاره استرالیا ته ورسېدل. اشا د نورو په کډوال کمپ کې په تصادفي توګه په تودو اوبو سوځېدلې وه.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو د ګل او قدر من اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري او هم رپورټونو ته ادامه ورکو. په دې برخه کې هم چې د خیبر پښتونخوا په دیارلسو ضلعو او قبایلي سیمو کې به سبا د دوشنبې له ورځې څخه د پولیو په ضد کمپاین شروع کیږي. د روغتیا چارواکي وایي دغه کمپاین ډیر مهم دی. نور تفصیل نبیله مشتاق په دې رپورټ کې راکوي.
چارواکي وایي چې د کمپین کې بخوا او څلور شپېته لکه ماشومانو ته به پولیو ناروغتیانه محفوظ ساتلو ساسکي ورکول کیږي. پولیو ټیم مشر ډاکټر محمد جوهر خان ډیوه ریډیو ته دا وویل چې د خیبر پختونخوا دیارلس ضلع پولیو وایرس حوالې سره حساسې ګرځول شوي دي چې دې کې چارسده، ڈی آئی خان، ہنگو، پوہاٹ، لکی مروت، مردان، نوخار، سوات، تورغر، بنو، پیخور اور ٹانک شامل دی.
پنجلسم فروری نے چکم مہم شروع کی گی آگے کی دا خیبر پختونخوا دیارلس ضلعوں کے با مہم وی اور دغه شانتی پا فاٹا کے پٹولو ایجنسیانوں کے پا ایف آر کے با دا مہم وی. نو دا چوس کم ضلعی دی دا دینا مطلب دا واخلے چی جی گورے دا انتہائی امپورٹنٹ دی. دا یو خاص مہم دی یونین ڈسٹرکس دا پارا دے. نو را روان دا چی کیمپین دی دا زونگا پولیو پروگرام دا پارا ڈیر امپورٹنٹ دے. کہ با خیبر پختونخوا کے تقریباً 3.4 ملین معشومان یعنی 34 لاکھ معشومان وزنگا ٹارگیٹ بھی.
ڈاکٹر محمد جوہر خان زیادہ ویچ دا خیبر پختونخوا دیر لزلوں کے پولیو کمپین کامیابی دے پارا ٹول انتظامات تر سر شوی دی.
تیاریاں نے مکمل دی ٹول زلو کی چرنو دا ڈسٹرکٹ پولیو ریڈیکیشن کمیٹی میٹنگ گونا شوی دی. دا شانتی یونین کانسل لیول وانے یو پیک میٹنگ شوی دی. او دا ریسنٹلی چکم یو میٹنگ شو پہ اسلام آباد کے ٹیکنیکل ایڈوائزری گروپ اغی چس ریکمنڈیشنز راغلی اس داغی سفارشات تو اغی بانے عمل درآمد شوی دے او کوشش شوی دے چے کم کم زی کے چے گیپس خکار شوی دی پولیو ریڈیکیشن کی آغازیون انگا کور کوشش کرے دے.
نوما وڑے وائی چے دا پیخور شاہین مسلم ٹاؤن کے 13 میاشتونا پولیو وائرس مندل شوی دے. او دغا وائرس جنیٹیکلی دا خیبر ایجنسی او افغانستان پولیو وائرس سرا یوشان دے.
جی بد قسمت ہے نا لاسٹ کم سیمپل شوی دے 10 جنوری وانے شاہین مسلم ٹاؤن آغا بیا پازیٹیو راغلے دے. او آئی کی چکم وائرسز روتی دی خیبر ایجنسی او دا افغانستان سره لنک کئی د دې مطلب دا دی چې دلته کې صدا سي پاپولیشن شته دی چې هغه مونږ نه یا مسکیږي لګیا دی یا سٹل زونګه هغه ته امیونیټی گیپس شته دی او هغه په سیویج واټر کې را روان دی. نو دا یو اوس یو اپورچونیټی دا چې دې میاش کې بیا دا مهم لخه کوالټی وشي او مونږ چې کم کم ځای کې کم ماشوم هم 15 کال نور کوټی ملاویږي چې هغه ویکسینیټ شي نو هوپ فلی چې نیکسټ سیمپل به پازیټیو نه راځي. دا یو ډیر پریشان کونونده کې دغه دی چې لاسٹ 3 سیمپل چې دی هغه پازیټیو راغلی دي او د دې باندې انویسټیګیشنز هم وشو. مونږ هغه ایریاز وکتل خاص طور باندې دا انویسټیګیټ کړ چې چېرته پاکټس خو نه دي چې هغه مس کیږي لګیا دي خو داسې څه پاکټس خو نه دي ملو شوي خو سټل مونږ غواړو چې زمونږ په دې را روان کیمپین کې هر کور ته مونږ ورسو هر ماشوم ته ویکسینیشن وکړو.
چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا دیارلس ضلع داسې هم دي چې هغه پولیو وایرس حوالې سره پاکي ګرځول شوي دي او دغه ته پولیو کمپین هم نه کیږي. دغه ضلعو کې سوابی، اپټ آباد، ہری پور، مانسیرا، بٹاگرام، کوہستان، شانگلا، بنیر، چترال، اپر دیر، لوور دیر او ملاکٹ شامل دی. نبیلہ مشتاق، وائس آف امریکہ، ڈیوا ریڈیو، پیخور.
دا پختنو پا کور کلی
خار او خور کے
سروان دی
وائس آف امریکہ، ڈیوا ریڈیو
یہ جواب در کئی
وگ ورتا ونی سی
ہر ماخام دا شپگو نا دا شپی تر دولسو
او هر سحر شپګونا تر سحر 9 بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
ګرانو اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبری خبرونه ده، او اوس تاسو ته د شام په حق باندې دا رپورټ وړاندې کوو. چرته چې په کورد جنگیالو باندې ترکی نن په دویم ورځ هم بمباری کړې ده، په دغه حق باندې نور تفصیلات تاسو له زموږ همکار نصیر کاکړ درکوي.
منابع وایي د ترکیې وسلوال ځواکونو د اعزاز په سیمه کې د کوردی ډیموکراتیک یونین ګوند یا پی وای ډی په ځایونو باندې توغندي ویشتلي. انکاره دغه ګوند یو ترګر سازمان ګڼي. په شام کې د بشري حقونو د څارنې ادارې ویلي د توغندیو هدف یو هوایي ډګر او یو کلی و، کم چې د پی وای ډی ملاتړ لرونکي د وای پی جی ملیشیا نیولی و. ترکیې دا هم ګڼي د شام کوردی ډیموکراتیک یونین ګوند او د هغه سره تړلي وای پی جی ملیشا د کوردستان کارګر ګوند یا پی کی کی برخه دی، کم چې د هیواد په ضد له یوې لسیزې راهیسې یاغیتوب روان کړی دی. یو کوردی چارواکي پخلی کړی توغندي د میناخ په هوایي ډګر لګیدلی، او د ده په وینا دغه هوایي مرکز د وای پی جی پر ځای د کوردانو ائتلافي جشو توار ډلې نیولی و. دغه دواړه د شامي ډیموکراتیک ځواکونو د ائتلاف برخه دي چې امریکا یې ملاتړ کوي. دغه بمباری په داسې حال کې سوي چې د امریکا لخوا د داعش سره په جګړه کې د پی وای ډی ملاتړ باندې انکاره کې خشم په زیاتېدو دی. پی وای ډی د ترکیې سره پر پوله د شام د زیاتره برخو او نزدې د عراق په کندل غرونو کې د پوجي مرکزونو کنټرول لري، او د ترکیې پوج په تکرار سره دغه ځایونه بمباروي. د شنبې په ورځ د ترکیې په ختیځ کې د ارزنکان په سیمه کې د خبرو په وخت احمد داود توګلو وویل که چیرې و ترکیې ته خطر وي، نو د عراق په ډول اقدامات به په شام کې هم کوي. ترکیه په دې هم اندېښمنه ده چې د روسیې په ملاتړ د شام د حکومتي ځواکونو د بمباریو له امله د ترکیې و سرحد ته په زرهاو کډوال روان دي، او په سیمه کې یې شمېر 100,000 ته رسېدلی. ترکیه چې له وړاندې د 2.6 میلیون شامي کډوالو کوربتوب کوي، نوي کډوال یې د شام و خواته په سرحد ساتلي. دا د هغه تګلارې برخه ده چې په روسیه فشار راوړي چې حلب ته نږدې دي د شامي ځواکونو سره هوایي ملاتړ نه کوي. د ترکیې په ورځپاڼو کې د بهرنیو چارو وزیر میولت کاوسوګلو له خولې ویل سوي چې ریاض او انکره په شام کې د مداخلې د پلانونو په اړه په ارتباط دي، چیرې چې روسیه د شامي حکومت ملاتړ کوي او د یاغیانو په ضد یې کامیابه حملې کړي دي. بلې خوا د روسیې وزیر اعظم دیمیتری مدودوف ویلي روسیه باندې دا تور چې شام کې ولسی وګړي په هدف کوي رښتیا نه دي. د شنبې په ورځ میونخ کې د امنیتي کنفرانس په مهال هغه وویل د داسې بریدونو هیڅ شواهد نشته.
روسیه не занимается там решением каких-либо специальных задач, кроме объявленных. Мы там защищаем наши национальные интересы, потому что значительная часть боевиков, которые воюют там, приехали из России.
Агавай Русия по шамке пач максадуна налари. Дуи халта па де джангижу, че халта па джагара ахта джири малеше ла рус сахатлили ди. Ау качири бярта стана сол, но па дуи ба тарагар хамле воки. Худа халк байд халата патеси. Ади халк нади агизман сиви. د روسیې له وزیر اعظم وروسته د فرانس وزیر اعظم وینا وکړه، او په روسیې ژغ وکړ چې شام کې دی په عادي خلکو بمبارونه بند کړي.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د ګلاو کدر منوریدونکو خبری خبرونه تل واشنگتن ډی سي څخه غوږی استاد. په شام کې د کوردی یاغیانو په مرکزونو باندې د ترکیې د بمبارونو حال تاسو واوریدئ، او اوس هم په شام کې کم کم هیوادونه په جګړه کې راښکیل دي، هلته کمې ډلې دي، او کم هیواد له چا سره مرستې کوي. په دې باب زموږ همکار محمد اکرام دا وخت سټوډیو ته راغلی دی. ستړي مسئ او په خیر رالئ.
ډېره مننه نصیر کاکا،
مهرباني وکړئ همدغه تفصیل چې په شام کې په جګړه کې کم راښکیلې ډلې دي او کم هیوادونه د چا سره کومک کوي، که دغه تفصیل زموږ اوریدونکو سره شریک کړئ.
یقینا د شام کورنۍ جګړه چې 50 کالو ته وسو ورسېدله، د 2.5 لک نه پکې زیات شامي خلک وجلې شوي دي. اوس په دې کې ډېرې پارټۍ یعنی ډېر اړخونه راغلي دي، څنګه چې تاسو په دې وړاندینی رپورټ کې هم اوریدل چې ترکی د شام سره په سرحدي پوله باندې د کارډش پیپلز پروټیکشن یونټ یا وای پی جی باندې بمباری کړې ده، او دا هم دوی نه غوښتنه کړې ده چې دوی د دغه ځایونو نه اوزي، او خاص کر د آزاد د کلي نه، او یو نږدې ایئر بیس یا هوایي مرکز دې هم خالي کړي. دا کورد یاغیانو د شام د یاغیانو نه نیولو. نو په شام کې اوس یو شمېر ډلې دي، یو خواته یاغیان دي. خلک به دا هم پوښتنه کوي چې دا آیا ټولو ته یاغیان ویلې کیږي او کنه؟ خونه دغلته ډېرې ډلې جوړې دي، څوک په یو اړخ دي، څوک په بل اړخ باندې. کورد یاغیان یاغیانو ته د مغربي طاقتونو، یعنی د مغربي ملکونو او د خلیجي ملکونو د هغوی مرسته ورته ترلاسه ده، او د هغوی سره جنگیږي، د هغوی تر څنګ جنگیږي د صدر بشار الاسد پر ضد باندې. او د وای پی جی چې کوم ځواکونه دي، د هغوی لخوا اپریشن په شمالي شام کې دا په تیرو ورځو کې نور هم په داسې حال باندې پیچلی شوی دی چې د مغرب په مرسته باندې په شام کې د آزاد شام په پوست په نوم باندې چې کومه ډله ده، فری سیرین آرمی او اسلامیست ملیشیا، هغوی تورونه لګولی دي. د شام چې کوم یاغیان دي، هغوی په وای پی جی باندې تور لګوي چې دا د اسد د حکومت سره تعاون او مرسته کوي، او دغلته حالات نور هم خرابوي. د شام یاغي کمانډران وایي چې د وای پی جی چې کوم یاغیان دي، هغه د ازاز په ځینې برخو کې دي، دا د ترکی د پولی نه شپږ کیلومتر ور اخوا ته سیمه ده. او وای پی جی ته که موږ ګورو، دا په اصل کې د ډیموکراتیک یونین پارټي یا پی وای ډی یو وسلواله څانګه ده. او په حقیقت کې دا څانګه دغه چې کومه ډیموکراتیک یونین پارټي ده، دا د کردستان ورکرس پارټي یعنی د پی کی کی یو څانګه ده. او پی کی کی بیا په ترکی کې یو ترهګر ډله ګرځولې شوې ده، نه صرف پی کی کی بلکې پی وای ډی هم. او د شام چې کوم یاغي کمانډران دي، هغوی په وای پی جی باندې تورونه لګوي چې دوی د شام د حکومت سره د تل رفات په مهم کلی کې چې په ستراتیژیکي توګه باندې ډیر مهم دی، د شام د حکومت سره دی وایي چې مرسته کړې ده. محمد ادیب د شامیه فرنٹ چې په دې کې لس زره پوځیان دي، وسلوال دي، او دا د ماډریټ یعنی د منځمهاله او د اسلام پاله وسلوالو یو کمبینیشن دی، یا دوی په دې کې راغونډ شوي دي. دی ځان ته اسلامیک نیشنلیسټ هم وایي، یعنی اسلام پاله قام پرست. دی وایي چې د دوی چې کم وسلوال دي، دوی په ټلیفونونو باندې داسې اوریدلی دي چې د وای پی جی چې کوم ملیشیا ده، دوی د روس د هوایي ځواکونو مرسته یا مدد غوښتلو. او د ترکی پوځي چارواکي وایي چې د وای پی جی په پوزیشنونو باندې چې کومه بمباري دوی کړې ده، دا د کورد وسلوالو لخوا د ډزو په جواب کې دوی دا هر څه کړي دي. نو دا هر څه په داسې مهال باندې شوي دي چې د ترکی او سعودي چارواکو په شام کې او په خاصه توګه باندې شمالي شام ته خپل زمینی یا ځمکني ځواکونو په سر باندې خبرې اترې کړي دي چې په شام کې د داعش خلاف چې کوم مهم دی یا کوم عملیات دي، هغه نور هم فراخه کړي. خو د خالی پورس په یو مرکه کې چې د جرمن اخبار سره د سعودي خارجه وزیر عادل الجوبیر کړی و، هغه زیاتره توجه په شام کې د روس پوځي مداخلت باندې و، او دی ویلي چې دا به د اسد حکومت سره مرسته ونه کړي، جګینه هغه په واک کې پاتې شي. او ویلو چې انقره او ریاض دواړه په دې باندې سوچ کوي چې د اسد خلاف پوځي ګام پورته کړي، او په دغه ځای کې چې کوم عملیات دا نور هم فراخه کړي، خو دې سره به بیا نور هم د روس سره د کلیش یا د انختی یره هم راپورته کېدی شي د ترکی او د روس، او دغلته حالات نور هم خرابېدی شي. جرمن اخبار ته د عادل الجوبیر ویلو چې په شام کې به په مستقبل کې بشار الاسد نه وي، خو د ترکی خارجه وزیر میلوین کیوسوګلو خپل د اتوار پورس چې کوم خپل دریس خپل کړو، د اتوار پورس یې هغه واپس اخیستی، چې په هغه کې هغه ویلو چې ستراتیجي جوړه شوې ده چې د ترکی او د سعودي ځمکني ځواکونه به دغلته دي، خو ویلو چې تر اوسه پورې داسې کومه فیصله نه ده شوې. نو دغلته حالات ډېر زیات کړکېچن دي. اوس کورد چې کم وسلوال دی په هغه باندې ترکی بمباری کړی ده او د کورد وسلوالو سره بیا د غربي طاقتونو هم رسته ترلاسه ده او په خپل په شام کې د شام د حکومت خلاف چې کم یاغیان دي هغه هم په کورد وسلوالو باندې دا تورونه پوری کړی دي چې ګینه دوی پټ په پټه باندې د شام د حکومت سره مرسته کوي او په یو وخت کې د ټلیفونونو دی وای چې ګینه اوریدلیم دي چې دوی د روس ته هوایي ځواکونو مرسته غوښته و.
ډېره مننه محمد اکرام.
ډېره مننه.
اوریدونکو تاسو ته دا وایو چې د امریکې خارجه وزارت د پاکستان په اټمي وسلو اندېښنې ښودلې دي. د نړیوالو هم امریکې سوزله داسې قسمه اندېښنې څرګندې کړې دي چې حسینه چرته دا وسلې د ترهګرو په لاس ورشي. دغه نه اخوا هند امریکې لخوا پاکستان ته اف 14 جنگي الوتکې ورکولو باندې احتجاج کړی دی او پاکستان هم د هند په دې احتجاج خفګان څرګند کړی دی. د ډیوا ریډیو خبریال اورنګزیب خان رپورټ ته ستاسو پام راګرځو.
د امریکې خارجه وزارت مرستیال ویان خبریالانو ته ویلي دي چې د پاکستان اټومي وسلو حفاظت په حق امریکا تشویش لري او پاکستان سره چې په هر معاملې کله هم خبرې شوې دي نو امریکې د اټومي وسلو حفاظت باندې تشویش نه پاکستان خبر کړی دی. د غشن امریکا پاکستان او هند ترمنځ کشیده حالاتو باندې هم پریشان دي او دواړه هیوادونو نه غواړي چې مذاکراتي عمل جاری وساتي چې دا کشیده حالات کم شي. د امریکې د تشویش نه وړاندې د پاکستان خارجه سیکرټر اعزاز چودھری ویلي وو چې پاکستان تیرو پنځلسو کالو کې د جوهري وسلې حفاظت یقیني جوړ کړی دی او پاکستان مجبور دی قومي سلامتیا ته درپېخ خطرو له وجې اټومي وسله وساتي.
Our nuclear safety and security measures are in line with the best international standards and practices. Over the past 15 years or so, Pakistan has taken a series of measures which include establishment of a robust command and control system, an effective export control regime, and steps to improve nuclear security at all levels.
اعزاز چودھری وایي د پاکستان اټومي وسلو حفاظت نړیوال معیار تر مخه دی او تیرو پنځلسو کالو کې د حفاظت نظام کې نور خواله هم راغلي دي. وړاندې هم سوواري د پاکستان لخوا په توندې اټومي وسلې زیاتولو او د سیکورټي بندې اندېښنې څرګند کړې شوې دي او یو بار ملکی تنظیم اندازې تر مخه پاکستان د کال شل اټومي بمونه جوړولو صلاحیت لري او د دې په مقابله کې هند د پنځو بمونو صلاحیت لري. نن د پاکستان خارجه وزارت لخوا جاری شوی او بیان کې د هند په دې عکس العمل سخت مایوسی څرګند کړی شوی ده چې هند وایي چې ولې امریکا په دې خبره تیار شوی ده چې په پاکستان اف 14 جنگي جازونه خرڅ کړي. خارجه وزارت دا بیان وایي هند سره زیات د وسلې ذخایر دي او هند نور هیوادونو نه پاکستان په مقابله زیات د وسلې خریداري کوي. وړاندې هند خارجه وزارت وایاند ویلی وو چې امریکې دې خبرې سره اتفاق نه لري چې اف 14 جنگي جازونه پاکستان ته خرڅولو وجبه ترخګرې پرزې جنگ کې مرسته ملاويږي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د ګلاو قدر منو اوریدونکو، نن 14 فروری په ټوله نړۍ کې د ویلنټاینز ډے یا د مینې ورځ منځل کیږي. په کابل کې د ډیو ریډیو خبریال حکمل روان د ویلنټاینز ډے په مناسبت له خلکو سره خبرې کړې، د هغوی غبرګونې راغونډ کړې. اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
زه یوسف هوتک نومیږم، د طوفان د ګل فروشۍ نه. او د ویلنټاین په هکله باید ووایم چې یو ډېر ښکلی او ډېر د خلکو په منځ کې رواج شوی دود دی چې خلک د ویلنټاین په ورځ یا د 14 د فبروري په ورځ خلک راځي او ګلان اخلي او خپلو هغو دوستانو ته چې ډېر ورته نږدې دي او یا هم خپلو میرمنو ته ګلان وړي او یا د ګلان په تر څنګ نور ښایسته وسایل دي چې هغه اخلي د تبریکې په توګه ورته وړي.
زه خو په دې عقیده یم چې مینه د ژوند یو الخه ده. پرته له مینه ژوند هیڅ معنا نه لري. مینه د خاورو سره، مینه د خپل هیواد سره، مینه سره د خپل دین سره، مینه د خپل ولس سره، او مینه د هغه سره چې موږ غواړو د هغه سره یو ځای ژوند وکړو. دا دیو رس کار نه ده دیو دوو رس کار نه ده دا دی ټول ژوند کار ده که موږ دیو سره سره مینې لرو او هغه هم د تا سره مینې لري کولی شو چې دا د ژوند ډیر سخت ورځي موږ تعامل وکړو او زه هیله لرم چې نه یوازې مینه موږ د خپل اگر بل سره ولرو بلکې زهیل لرم چې د افغانستان ولوس دی یو قوم دی بل قوم سره د افغانستان ولوس دی یو قوم دی بل قوم سره دی یو ولایت دی بل ولایت سره دی یو مذهب دی بل مذهب سره دا ولوس مینا په پنسات خپل خبري خپل عمل جوړ کی دا خاوره غوښغل کیږي ځکه کمین نه وی چکړه ده نفرت ده موش وجنو د قوم په نوم د مذهب په نوم د تنظیم په نوم د دې په نوم راځئ چې مینه ولرو د دې په ځای چې نفرت لرو او مینه دی خپل خاورو سره په ځنګلي ټوک
او زمونږ نوم عبدالوسی پوپل پوپل زید ده دا ورځ چې تجلیل شي بیا خاله د جګړې لپاره هغه کسانو چې جګړې کوي جګړه اوس روانه ده د دې تر خودغه کار خو صحیح ده سمه ده چې تجلیل کیږي دا خو د عاشقان ورځ ده خو بیا هم دومره بد کار نه ده خو مقصد او عاشق یو بنده دو بل دم بنده نه دا مطلب نه ده عاشق کسان د خدای لپاره عاشق ده دغه د کتاب لپاره عاشق ده دغه دغه د فامیل سره د ورور سره مور سره پلار سره دغه عاشق عاشقان خو ډیر ده
حکمل روان امریکا غږ ډیوا رادیو کابل
اوریدونکو د ډیوا ریډیو خبریال داود جبارخیل پیښور کې یو دکاندار زرداد سره د ګلونو په خرڅون مرکه کړې ده په دغه حق لباندي تفصيلات تاسو ته وړاندې کوو
مانو زرداد پرون په 300 روپے سے کړو او نو اوس په 500 انصار ګلونه موږ دا ژړ رګړې دي او دا سپین ګلونه پرون په 350 روپے نن 2500 چې زمیدار ته وځي دا وری وځي پرون باران شوی دی او په پټو کې خټي دي نو موږ ته شکول ډیر مسله
پرون په 300 روپے سے کړو نن په 500 روپے سے کړل دا یو سور د ګلاب ګل دی دا سپین چې دی
سپین شبو ورته وي
شباو دا زیړ چې کم دی
دمبر ګل ورته وي
دا دمبر ګل دی ټول دا ټول په سعودي کنا کده دیم بیا مختلف ریټونه دي
دي ډېر مختلف دي یو په 350 پرون ټیم په 500 شو پرون دا ځړ چې کم دي ډمبر ګولې دا په 300 دیم نن په 500 له ګولو چې موږ ورته دا وری چې پټو کې خټي دي او دا زمیدار ګولونه موږ شکر موږ ته مسله شي
دا سې سیزن راځي چې هغه ټیم کې په پیښور کې تازه ګولونه شاټي بیا نن ورځې نه ملي
لاهور نه راځي جی دا دا سیب نه راځي بیا غي خنورم ګرن کې او 12 1300 روپے سي کړی کی هغه وډې خپ کړی مو او اوس دا سره دا ګولونه چې کم دي ولې ټین چې کوم دی دا اوس په 10 روپے یو دانه او دینه پس کې دي چې په 15 18 کې یو دانه راکی نو دا حکومت له پکره چې موږ ته لکتاونو کې چې موږ
درا دا باران او یخني ګرمي چې دا سیزن هم په دې ګلونو باندې اثر کوي او کنه
اثر کوي کم د دې اوس زیات موسم دا یخ تندې سر ریډ لقی او چې بیا سم ګرمي کې نو ریټونه زیاتی نه پرونه نن کې ور 2500 روپے فرق راغلی په یو سیکړه کې
دا د باران د وجوهاتو نه راغلی دی کدا د ولنټاین ډے حواله سره راغلی دی
دا د باران د وجې جی باران چې شوی پرونه غیر
ما لاون اور زوینو نه ګلوان راځي
لاور نه راځي جی
ها لاور ته بیا د کم زین راځي
لاور ولا خپل یغي سره خپل ویل وی باغونه دي اغي سره زمکه ډیره ده پیخور ورا سره زمکه کمه ده واخا کلی ده
چې په پیخور کې ګلونه شارڅوي لاور کې شارڅوي بیا بار نه راغلی
نه دا شي نشي زیات مون سره لاور ولا ډیر مدد کی اغیر علیږي په خور کې شړ شي بل اور نه مونږ لراکي
په سیزن کې داسې ګلونه شړ کیږي
د دې اختر روزي کې
هغه ولی
نو اختر کې استعمال زیات شي کله قبرونو ته دې سيري جوړي اعتکاف ته خلک نه سي ګنټي جوړي نو غي د وجه ګلونه مونږ سره شټي شي بل بیا مونږ لا په هغه په بلټي رليږي
زردار خان لډي وی ریډو سره خبرو کول ډیره زیاته مننه کور ودان چې ګلونو بارکم دونه قیمتي خبري
ډیر مهرباني
داود چبارخیل وایسا په امریکا ډیوا رادیو پیښور
یس